قبل که دم از دیگر سالور به جیسوی السلام علیکم در زدی رادیو یو بل خبرونه ز فریبا ظاهر ده شمشاد زدران په تخنیکی همکاری در توراندی کوم. جرمنی په افغانستان کې خپل ماموریت تر لس نور میاشت پورې وغځوه دا او نور مطالب په همدې خبرونه کې راځي. خبرونه د افغانستان سیمه او نړۍ په مهمو خبرونو پیلو احمد تکل وړاندې کوي.
سلام، په پیل کې د خبرونو سرټکی. جرمني په افغانستان کې خپل پوځي حضور تر 2022 کال پورې وغځاو. ولسمشر جو بایدن وایي د می تر لومړۍ نیټې له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو وتل سخت کار دی او د اروپایي ټولنې مشران د ټولنې په غړو هیوادونو کې د کورونا وایرس پر ضد د واکسین د ویش پر سر د اختلاف په حل بریالي نه شول. بشپړ خبرونه. جرمنی په افغانستان کې خپل پوځي حضور تر 2022 کال پورې وغځاو. دا پریکړه د می له لومړۍ نیټې وروسته چې د امریکا او طالبانو د سولې د موافقې په اساس له افغانستانه د ټولو نړیوالو ځواکونو د وتلو مهلت دی، په افغانستان کې د جرمني ځواکونو پاتې کېدو ته لاره هواروي. په افغانستان کې د جرمني پوځي ماموریت د مارچ په 1 نیټه پای ته رسیږي. د جرمني پارلمان پرون پنجشنبه هغه لایحه تصویب کړه چې په افغانستان کې د شاوخوا 1500 جرمني سرتیرو پاتې کېدل تاییدوي. د افغانستان حکومت د جرمني د پریکړې هرکلی کړی خو طالبانو یې پر وړاندې کلک مخالفت څرګند کړی دی. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي د می تر لومړۍ نیټې له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو وتل ستونزمن کار دی، خو هغه په عین حال کې ټینګار کوي چې امریکایي ځواکونه به راتلونکی کال په افغانستان کې حضور ونه لري. ښاغلی بایدن پرون پنجشنبه د ولسمشر په توګه په خپل لومړني خبري کانفرنس کې دا څرګندونې وکړې. هغه وویل چې دای نه غواړي 2500 امریکایي سرتیری د اوږدې مودې لپاره په افغانستان کې پاتې شي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د 2020 کال د فبروري د موافقې له مخې ټول بهرني ځواکونه د طالبانو لخوا د امنیتي ضمانتونو په بدل کې باید د سږني کال د می تر لومړۍ نیټې له افغانستانه ووځي. د امریکا ولسمشر وویل چې د دې موافقې بیا کتنه لا هم روانه ده. لازادې رادیو خبرونه اوري. د امریکا ولسمشر جو بایدن ژمنه کړې چې چین ته به اجازه ورنکړي چې د نړۍ په لومړي قدرت بدل شي. ښاغلی بایدن پرون د مارچ په 15 په خپل خبري غونډه کې وویل چې پر چین به د سوداګرۍ په څیر په بیلابیلو برخو کې فشارونو ته دوام ورکړي. بایدن د چین ولسمشر د روسیې ولسمشر ته ورته شخصیت وباله.
Doesn't have a democratic with a small d bone in his body.
ولسمشر شی جین پینګ په خپل بدن کې حتی د دیموکراسي یو کوچنی هډوکی هم نه لري، خو خيار سره ده. د ولسمشر ولادیمیر پوتین په شان سره ده چې فکر کوي استبداد دراتونکو لپاره غوړه لار ده او دا څنګه چې په دې پیچلې نړۍ کې دیموکراسي کار نشي کولای.
ښاغلی بایدن زیاته کړه د چین هدف دا دی چې د نړۍ مخکښ قدرت شي، خو د ویل د دې کار اجازه به ورنه کړل شي ځکه د په وینا متحد ایالاتونه به د ده د پاملرنې په پایله کې پرمختګ ته دوام ورکړي. خو بایدن په عین حال کې ټینګار وکړ چې هیواد یې له چین سره د تقابل په فکر کې نه دی. د اروپایي ټولنې مشران د دې ټولنې په غړو هیوادونو کې د کورونا وایرس پر ضد د واکسین د ویش پر سر د اختلاف په حل بریالي نه شول. دوی خبرداری ورکړ چې دا اختلاف ښایي د دې ټولنې لخوا بهر ته د دې واکسین د ځینو ډولونو پر صادرولو د بندیز باعث شي. د اروپایي کمیسیون مشرې اورزولا وان دیر لین د اروپایي ټولنې په پرونی آنلاین سرمشریزه کې وویل چې دا ټولنه به برتانیا او نورو هیوادونو ته د کورونا وایرس د واکسین صادرولو ته تر هغه وخته اجازه ورنکړي چې د درمل جوړولو کمپنۍ اروپایي ټولنې ته د واکسین د ورکولو په برخه کې پر خپلو ژمنو عمل ونکړي. د واکسین د ویش پر سر د دې اختلاف په محراق کې په هالند کې د استرازینیکا د واکسین جوړولو یو کارخانه ده چې د برتانیا حکومت یې د کورونا پر ضد د دې واکسین د ویش د کړۍ جز ګڼي، خو اروپایي ټولنه یې مخالفت کوي. استرازینیکا د برتانیا او سویډن د درمل جوړولو ګډه کمپنۍ ده. د اروپایي شورا مشر شارل میشل هیله وښوده چې د دې کمپنۍ پر سر لانجه به د ده د طرحې په مرسته حل شي.
And indeed, there are some concerns, serious concerns.
د دې کمپنۍ په اړه ځینې جدي اندېښنې شته. موږ هیله من یو چې د واکسین د ویش په برخه کې د اروپایي کمیسیون د میکانیزم په مرسته به دا امکان ترلاسه شي چې نه یوازې د کورونا د واکسین تولید بلکې ویش هم پراخ شي.
د اروپایي ټولنې مشران د سرمشریزې تر پایه د استرازینیکا د 10 میلیون دوزه واکسین د ویش د څرنګوالي پر سر د لانجې په حل ونه توانېدل، خو دوی پریکړه وکړه چې په دې اړه خبرو ته به دوام ورکوي. متحدو ایالاتونو د شمالي کوریا د بلستیک توغندیو وروستۍ ازموینه د بې ثباتۍ د زیاتولو لپاره یو اقدام بللی او غندلی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې وویل دا ازموینه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له ګڼو پریکړه لیکونو څخه سرغړونه وه چې سیمې او نړۍ ته ګواښ پیښوي. شمالي کوریا پرون وویل داسې نوی توغندی ازمویلی دی چې له تاکتیکي پلوه رهبري کېدی شي. د شمالي کوریا د دولتي اژانس د راپور له مخې دا توغندي چې د ټکنالوژۍ نویو غوښتنو ته په پام جوړ شوي 2.5 ټنه سروکي لیږدولی شي. او چین په برتانیا کې پر ځینو سازمانونو او افرادو د هغه څه له کبله بندیزونه ولګول چې د دروغو او غلطو معلوماتو خپرول یې بللې دي. پیکینګ وایي دا غلط معلومات د اویغور د مسلمان اقلیت پر وړاندې د چین د چلند په اړه خپر شوي دي. د چین د بهرنیو چارو وزارت نن جمعه په یو بیان کې وویل دا بندیزونه پر 4 شرکتونو او د برتانیا د پارلمان د وکیلانو په ګډون پر 9 افرادو لګول شوی دی. دا اعلان د چین په شمال لویدیځ سیمه شینجیانګ کې له بشري حقوقو د سرغړونو لپاره د ډیپلوماټیکو اړیکو د ترنګلتیا وروستای مورد دی. په همدې حال کې سلګونه اویغورانو پرون د ترکیې په پلازمینه انقره او استانبول ښار کې ترکیې ته د چین د بهرنیو چارو د وزیر وانګ یی د سفر په اعتراض کې لاریون وکړ. دوی په شینجیانګ ایالت کې د بشري حقونو د سرغړونو پر وړاندې له ترکیې د کلک دریځ د خپلولو غوښتنه وکړه.
خبرونه ملازده ای رادیو اوریدل. جرمنی په افغانستان کې د لسو نورو میاشتو لپاره خپل پوځي ماموریت وغځاوه. افغان حکومت په خبرګون کې وایي
موږ ته د خپل خاورې او خلکو ساتنه یو دایمي او ملي مکلفیت دی. نړیواله ټولنه، متحده ایالات یا بل هر هیواد له موږ سره د تروریزم په مقابله کې همکاري کوي، هرکله یې کوو.
په یو تفصیلي راپور کې به په افغانستان کې د تعصب او تبعیض پر تاریخي مخینې او عواملو په اړه واوري.
کله چې پردي لاسونه را وغځېدل او له 1350 نه تر نن پورې په افغانستان کې ملي حکومتونه بیا رانغلل، دغه غیر ملي حکومتونه د پردو سره تړلي وو. دوی خپله بقا د ملت په نفاق کې لیدله.
د اروپایي ټولنې د 28 غړو هیوادونو مشران د کورونا وایروس د واکسین د ویش پر سر موافقه ته ونه رسیدل. دغه راز په دوهمه نیمه کې په افغانستان کې د رسنیو سلکلن مزل په اړه تفصیلي راپور اوري او د ژوند په شیبو کې پروګرام هم لرو. اوریدو ته تاسو ته بلنه درکوم. ورځو د خبرونې د سر موضوع ته په داسې حال کې چې امریکا د میتر لمړی نیټې پورې له افغانستان څخه د بهرنیو عسکرو وتل ستونزمن کار بولي، تازه جرمني په دې هیواد کې د خپلو سرتیرو پوځي ماموریت وغځاوه. د جرمني پارلمان پرون د لسو نور میاشتو لپاره په افغانستان کې د خپلو سرتیرو د پاتې کېدو طرحه تایید کړه. دا هیواد د ناټو په چوکاټ کې حاضر دمه 1300 عسکر لري چې د افغان ځواکونو پر روزنې او له دې سرتیرو په ملاتړ بوختي. افغان حکومت له ترهګرۍ سره د مبارزه په برخه کې د جرمني د پریکړستای خو طالبان ورسره مخالفت شي. جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې د بهرنیو عسکرو د پات کې دوه وټو پاړه د ناتو د غړو هیوادونو د مشورو په دوام تازه جرمني پریکړه کړې چې عسکر لس میاشتې نور هم دلته پات شي. په افغانستان کې د جرمني عسکرو پوځي ماموریت د روان میلادي کال د مارچ میاشتې په وروستیو کې پای ته رسید. خو د دې پریکړې پر بنسټ به جرمني پوځیان د راتلونکي 2022 کال د جنوري تر وروستۍ نیټې په افغانستان کې پات شي. جرمني د دې پریکړې موخه د افغان ځواکونو روزنه او له دې سرتیرو ملاتړ بلل دي. افغان حکومت که څه هم د خپل خلکو او خاورې ساتنه د افغان ځواکونو مسؤلیت بولي، خو له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د جرمني لدې پریکړې هرکلی کوي. د ملي امنیت شورا دفتر وای رحمت الله اندړ د جمعې پورس ازادي رادیو ته وویل
موږ ته د خپل خاورې او خلکو ساتنه یو دایمي او ملي مکلفیت ده. کانړیواله ټولنه، متحده ایالات یا بل هر هیواد لموږ سره د تروریزم په مقابله کې همکاري کوي، هر کله یې کوو.
د افغانستان د ملي امنیت شورا له دې وړاندې ویلو طالبانو د دوهی تړون نه دی عملي کړی او نه یوازې داسې جګړه یې نه ده کمه کړې، بلکې د القاعده په ګډون یې له ترهګرو ډلو سره هم اړیکې نه دي پرې کړې. هغه خبره چې ملګرو ملتونو او د امریکا ځنیو چارواکو هم تکرار کړې ده، خو طالبانو بیا دا موضوع رد کړې. د المان د نوي پریکړې په اړه هم دا ډله غبرګون ښایي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان محمد نعیم نن د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دې پریکړې مسؤلیت به د هغه چا پر غاړه وي چې د دوهې هوکړې ته ژمن نه پاتې کیږي.
کوم تعهداتو ته پامه کې شوی باید هغه ته پوره التزام وشي. تعهداتو ته نه التزام ستونزې راولاړوي او د ستونزو مسؤلیت به د هغه چا په غاړه دی چې تعهداتو ته التزام نه کوي.
د دې وړاندې یو شمېر رسنیو د طالب چارواکو له قوله لیکلي وو که چیرې د می میاشتې له وروستۍ نیټې هم بهرني عسکر په افغانستان کې پاتې شي، دوی به پرې بریدونه پیل کړي، خو د دوهې هوکړه به پر خپل ځای وي. جرمني دا سمحال په افغانستان کې خپل پوځي ماموریت غځوي چې تیر شپه د امریکا جمهور رئیس جو بایدن په خپل خبری کانفرنس کې وویل دوی غواړي له افغانستان ووزي، خو پوښتنه دا ده چې څه وخت دا هیواد پرېږدي. هغه له افغانستان څخه د امریکایي عسکرو د وستو په اړه د مې لومړۍ نیټې ضرب العجل له تخنیکي اړخه ستونزمن و بالا خو زیاته کړه. په دې اړه له خپلو متحدانو سره مشورې کوي. روانه اونۍ د ناټو سرمنشي یانس سټولتنبرګ هم وویل له افغانستان څخه د بهرنیو عسکرو د وستو په اړه وروستۍ پریکړه نه ده شوې. هغه له طالبان وغوښتل چې تاوتریخوالی راکم کړي او ترخوای له ترهګرو ډلو سره خپلې اړیکې پرې کړي. جرمني د اروپایي ټولنې د یو غړي په توګه د ناټو په چوکاټ کې په افغانستان کې تر ټولو ډېر عسکر لري او دا پریکړه یې د نورو هیوادونو د پوځي حضور د دوام لپاره هم زمینه برابرولی شي. د دې هیواد د دفاع او بهرنیو چارو وزیرانو هم له افغانستان څخه د بهرنیو عسکرو د وستو په برخه کې د بیړې پر ځای د دقت بحث مهم بللی او خبرداری ورکړی چې غیر مسؤلانه وتل به بدې پایلې ولري. اوس مهال په افغانستان کې 1300 جرمني پوځیان شته چې د ناټو په چوکاټ کې د افغان ځواکونو پر روزنه بوخت دي. په افغانستان کې له 2000 لومړي کال تر اوسه 950 جرمني عسکر وژل شوي او د دې هیواد رسنیو له قوله تر 2013 کال په دې هیواد کې یوازې په پوځي برخه کې 14.4 میلیارډ یورو لګښت کړی دی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار له ود ماشام تر و بجو پر منځنۍ څپه 12 شپږنوي او د افغانستان په څولو اشارونو کې د اف ام پر 15 څپه خبرونه لري. تاسو صف او وزي دوله باندې اوریدلای شئ. تاریخ په هن تبعیض د بشریت له پیدایش سره نغښتې بولی، خو په افغانستان کې بیا د دې پدیدې د کرانې ټیپ اړه روشانه ټکی نشته. خو د بیلابیلو حکومتونو پر مهال د اوج او پر ضد د مبارزو په اړه نظریات شته. که څه هم تاریخ په هن پدې اند چې په افغانستان کې لکه د نوري نړۍ د ملت ترمنځ تبعیض نسته، خو په دې هیواد کې د بهرنیو د لاسوهنو وروسته ډول ډول تعصب ته لمن وهل پیل سوی دی. خو په دې منځ کې یو شمېر ځوانان هم شته چې له تبعیض سره مبارزه کوي او د ملت لپاره یې زهر ګڼي. په دې اړه زموږ همکار دا بل راپور ته غوښتي.
که څه هم قومي، ژبني، مذهبي، نژادي، سمتي، ګوندي او آن ملتي برتري د انسان فطرت ګڼل کیږي، ولې ځینې وختونه دا ډول فکر تبعیض ته زمینه برابروي. روان پوهان د هر ډول برتري فکر سره د افراط او تفرید شرایط کړي او د منځلارۍ یا وساطت غوراوي وړاندیز کوي. د دوی له انده د هر ډول برتري فکر د نورو پر وړاندې تبعیضي چلند ته لار پرانیزي او د ټولنو ترمنځ د واټن سبب کیږي. که څه هم تبعیض نړیواله موضوع ده او ټوله نړۍ ورسره لاسو ګریوان ده، ولې په افغانستان کې د دې پدیدې د پیل کره نیټه نه ده معلومه. تاریخ پوهان په افغانستان کې تبعیض خپراوی د بهرنیو د لاسوهنو زیږنده بولي. تاریخ پوه د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی حبیب الله رفیع وایي د تاریخ په اوږدو کې هرې بهرنۍ دسیسې هڅه کړې چې په دې هیواد کې مذهبي، قومي، ژبني او سمتي تبعیض ته لمن ووهي، خو بریالي شوي نه دي.
کله چې پردي لاسونه راوغځېدل او له 1350 نه تر نن پورې په افغانستان کې ملي حکومتونه بیا رانغلل، دغه غیر ملي حکومتونه د پردو سره تړلي وو. دوی خپله بقا د ملت په نفاق کې لیدله. له هغې ورځې نه په ملت کې نفاق حتی وشوا لیکن بیا هم د ملت منځ ته نفاق ندی تللی.
خغلی رفیع په وروستیو کې د ځینو تبعیضي چلن هم د همدې بهرنیو دسیسو دوام ګڼي، خو تاریخ لیکونکی او د پوهنتون استاد غلام محمد محمدی بیا په افغانستان کې د تبعیض پراختیا په معاصر تاریخ پورې تړي او وایي په افغانستان کې د بیلابیلو واکمنانو د واکمنۍ پر مهال ډول ډول تبعیض تلمن وهل شوی.
تعصب د افغانستان له معاصر تاریخ سره اړیکه لري چې اوس هم روان دی او اوس هم موږ بیلګه ګورو او کېدای شي نور هم دوام وکړي.
خود څنګه کولای شو له تبعیض سره مبارزه وکړو؟ په دې برخه کې تر ټولو مهم غږ پر ځوانانو کېږي. ټولنپوهان وایي د افغانستان ټولنیز جوړښت ځوان دی او دا قشر کولای شي په دې برخه کې داسې پروګرامونه پلي کړي چې د تبعیض د پرمختګ مخنیوی وکړي. سیرت نوري چې د افغانستان په شمال کې ژوند کوي او د تبعیض د مخنیوي لپاره یې بیلابیل کلتوري پروګرامونه پلي کړي وایي د افغانستان ټولنه له بیلابیلو قومونو جوړ ترکیب دی او دا فکر چې بل هم زموږ په رنګ دی کولای شي تبعیض راکم کړي.
خپل کلتور او فرهنګ سره لري کچیر ته دغه تفاهم او دغه پوها زیاته کیږي، تفکر زیاتیږي، مثبت رنگ راوړي او د دې ترڅنګ کولای شي په ټولنه کې یو بدلون رامنځته کړي.
خو راحت ګل زیارمل بیا دې اندېښمن کړی چې له یو شمېر لوستو ځوانانو ځینې سیاسیون په قومي ژبني او سمتي بڼه ګټه اخلي او په غیر شعوري ډول د تبعیض او خپلو ګټو لپاره کاروي.
تبعیض یا قومي تبعیض، سمتي تبعیض، یو څه هوا ورته ورکړل شوې ده. دا اکثره د سیاسیونو د خوانه دا هوا ورکول کیږي او ځینې مجبور ځوانان یا هغه ځوانان چې هغوی غواړي چې ځینو واکدارانو یا زورواکانو تر سیوري لاندې رشد وکړي هغوی په دې تبعیض کې استعمالیږي. سره د ټول
ټولنپوهان وایي په افغانستان کې د تبعیض د لا پرمختګ د مخنیوي لپاره عامه پوهاوی اړین دی او ټولنه باید په دې وپوهیږي چې کومې کړنې په یو نه یو ډول د نورو پر حقونو تیری دی. خو هغه څه چې مطرح دي تر ډیره د دې ډول پروګرامونو کموالی او تر خواهی د حکومت لخوا دې ټکي ته کمه پاملرنه ده.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
سمه خلاصدی رادیو اوری اوس په مخکې تر دې چې د ولایتونو راپورونه راوخلو کابل ته ورسو، د کابل ښاروالۍ په دې ښار کې د بسونو فعالیت بیا پیل کړ. د دغه ادارې مسولین وایي چې لسګونه بسونه بیا جوړ کړي دي، ترمیم کړي دي او د فعالیت په پیلېدو سره به له کلونو وروسته د کابل ښاریانو ستونزه حل شي. دغه بسونه چې د پنځو بسونو کار یې پرون په کابل کې ازمایشتي ډول پایل سو، د کابل په احمد شاه بابا مینه کې به دوی فعالیت لري. په دې اړه نور تفصیل به زما د همکار په راپور کې وره.
کابل ښار چې نږدې 15 میلیونه نفوس لري، سره له دې چې خاري بسونه لري، خو خلک یې د ترانسپورت په برخه کې لستونزو سره مخ دي. خو اوس د کابل ښاروالۍ د زړو بسونو لبیا ځلی جوړونې سره هڅه کړي چې د کابل ښار د ستونزو تر یو حده حل کړي. د کابل ښاروال داود سلطان زوی د پنځشنبه په ورځ د پنځو بسونو فعالیت په ازمایښتي ډول د کابل ښار په احمد شاه بابا مینه کې پیل کړ. هغه ازادي راډیو ته وویل دا بهر به تر راتلونکي ویونی د کابل په ټول ښار او ولسوالیو کې پلي کړی.
دا د خلکو د اسانتیا لپاره، د خلکو د تاګوراتک لپاره یو نوای ګام دی چې ښاروالي د مسلیت په غاړه ونیوله او دا امتحاني مسیر مونږه شروع کړله او ان شاء الله دا موضوع که موافقه تیر شي او د خلکو همکاري موجوده وي او خلکو سم استفاده وکړي د خدماتو، دا موضوع پراختیا پیدا کوي په نورو ساحاتو کې، په لویدیځې خوا کې، شمال خواته او جنوبي خواته هم.
دا بسونه چې شمیر یې 200 تر رسیدي په یوې امریکایي کمپنۍ پورې اړه لري او اوس تازه د کابل ښاروالۍ لخوا بیا ځلې ترمیم او نارنجي رنگ ورکړل شوی دی. د دې بسونو چلوونکي د ښاروالۍ کارکونکي دي او هغه څوک چې ورسخه ګټه پورته کوي باید ټیکټ ولري. دا بسونه د 150 کسانو ناستي ورتیا لري او د کابل ښار په 1500 لوريو کې به تګ را تک کوي. خلک وایي هله لري چې دا بهر د کابل ښار نورو برخو کې هم ژر تر ژره پیل شي، ځکه اقتصادي چندان خنډ دی او داسې خدماتو ته اړتیا لري. دوتنه کابل خاریان شمع او حیات الله.
خاری بسونو ته د خلکو نه لاسرسي کابل خاریانو ته ډیره زیاتې ستونزې راولاړې کړې دي. تازه مونږ خبر شولو چې کابل خاروالۍ خاری بسونه فعال کړې دي. دا یوخه خبره ده او مونږ تمه لرو چې له دې سره به په دې برخه کې شته ستونزې حل شي.
دا اقدام مشستایو مشه اقدام دی نیک اقدام دی هله چې عملی شي او همدارز یعنی دوام وکړي د سینه چې 15 ورځې لپاره د فیسبوکي تصویرونو په خاطر باندې کار ور دي نو اخلي بیا ورسته بند شي بیا ورسته هم داسې پات شي لکه مونږ چې څوخ مخکې د میټرو خبره ولا د میټرو خبره هم داسې پات شول
د کابل خاروالۍ بیا د خار له اوسیدونکو غواړي چې لدی بسونو څخه د ګټه اخیستنې پر مهال خاري فرهنګ او ټولنیز چلن په پام کې ونیسي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
دوستانو که دا انټرنیټ اسانتیا لري نو د ازادي رادیو ویب سایت ته هم ورسیز مو خبرونه په ژوندۍ بڼه هم اوریدلی سي تکرار اوریدلی سي او راپورونه او خبرونه مو ولوستلی سي پته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. خوست به ورسو د خوست مرکز اړوند لټکو سیمې په خوړ کې یو استنادي دیوال جوړ شوی چې د لسکونو کورونو کلیو سړک او د شمال د لوی پله د تخریب مخه ونیوله. د خوست چارواکي وایي تر اوسه هم د اوبو د مدیریت په برخه کې لګڼ ستونزې سره مخامخ دي، خو دوی زیاتوي چې دا ډول یو سلو پنځه او یا نورې پروژې هم مخکې له مخکې سروې کړي دي چې کارونه به یې پیل سي. نور حال زموږ د همکار په راپور کې.
د خوست د شمال خړ په مسیر کې یو استنادي دیوال جوړ شو چې د دې استنادي دیوال د ډیرو کورونو سړک او کرنیز ځمکو د تخریب مخه ونیوله. د خوست چارواکي وایي د دې خړ په اوږدو کې د شمال لوی پل چې په ډیر لوړ قیمت جوړ شوی هغه هم د سیلابونو په موسم کې د لمنځه تللو له ګواښ سره مخامخ و چې اوس د دې استنادي دیوال په جوړېدو یې ساتنه وشوه. د پنجشنبې په ورځ د لټکو د خان کلي په سیمه کې چې د یاد استنادي دیوال پرانیسته پکې وشوه، خوستوالي تورن جنرال محمد کټوازی آزادې راډیو ته وویل
یو استنادي دیوال 315 متره طول لري. دا د استنادي دیوال خان کلی کورونه او دام تک ټول دی وبولې وړو ساتلې ده. خو به هم د کلی خلک ته د ډول زراته لمنځور او هغه لوی پل چې جوړ شوی ده دغه پل نه هم څنګه به تیردل چې هم تخریب سره مخامخ کړی. نو د دغه استنادي دیوال په جوړولو سره د ټول مشکلات راپسوي دي او ان شاء الله کوشش به وکړو چې دغه سړک چې بس دی د یو استنادي دیوال په سر باندې جوړ شوی ده دا به هم پوخو پرګان ته به ورکو.
د لټکو د خان کلی استنادي دیوال ته سیموالم خوختیا وای په خو به چې کله سیلابونه راغلل نو دوی مجبور و چې په فرعي لارو خارته ولاړ شي.
هدایت الله ملزایم دغه استنادي دیوال نمخ کې مونږ ډیر ستونزې لرلې. کله به چې سیلابونه راغلل نو مونږ په موټر په دالر نشر بواله په فرعي لار مو بزور ته تلو چې مریضون بو خطه داسې مریضون چې زنانه بو وي ابو نشو کله چې مطابق لار نه چې هغه خروپی وي رپتمات وکي ته په مشکل جوړیدل و کین چې ډیر خو مونږ د خلک د منطقې خلک ځکه چې په دانه دی ورځ تقریبا 500 متر رفتمات کی نو هغه ستونزه چې مونږ لیار په سر لرله هغه اوس حل شو.
بل لوري ته د شمال خورم د فرعي حوزې رئیس انجنیر زین الله نسیمی وایي تر اوسه هم د اوبو د مدیریت په برخه کې لګاڼ ستونزه سره مخامخ دي او دا ډول 115 پروژې مخکې سروي کړي دي. خاغلی نسیمی زیاتوي دوی د پروژو په سروي کې د ولسوالیو انډوري زی پرمختیا اصل په پام کې نیولای دی.
په خوست کې موږ تقریبا 115 د تحکیم سواحل یا استنادي دیوالونو د سربندونو او کنلونو پروژې موږ سروې کړې دي، ډیزاین کړې دي، ځینې دلته دي، ځینې په مرکز کې دي، پروسس لاندې دي. اله د په راتلونکي کال کې باید ته توجه شي. هغه به د خوست په 12 ولسوالیو دریو ادارې وحدونو کې په ټولو کې انشاء الله متوازن انکشاف په نظر کې نیولی دی. خطه په کلاندرو مساحل او سپیر ولسوالۍ کې موږ پروژې سروې کړې دي نو هغه به انشاء الله نمبر کېږي.
د یادونه ورده خوست تیز او شرکنده موسمي بارانونه لري چې له کبله خړونه راوځي او دا خړونه او سیلابونه دومره سرعت لري چې نږدې کلیو کورونو او کرنیزو ځمکو ته زیان رسوي. یاد خړونه چې اوس په خوست او د هیواد په کچه افغان حکومت د مدیریت کولو په هڅه کې دی ډیر کلی بشري ناورینونه هم منځ ته راوړي دي.
له خوست خبر کنر تورسو د کنر د شلتن ولسوالی کې هیڅ شونځي ودانې نه لري د اعداد د سیمه خلک به دوی وی چیز د کونکي شون کې د باد او باران پر مهال د غنستون سره مخامخ کیږي دوی د غرض له حکومتي مسولینو څخه غوړي چې یاد ستونځي ورته هواره کې په دې اړه لسمي څخه زموږ همکاري او راپور لري په کټه پای وورو
د کونړ شلتن ولسوالی ټوله ته خونځي لري چې د زده کوونکو او خونکو په وینا یې ټول بے سرپناه او دوی لستون سره مخ دي د زده کوونکو په خبره چې په باد او باران کې له درسونو پاتې وي نصر الله د شلتن د مرکزی لیسې د یو لسم ټولګي زده کوونکو دی وایي
منګ د شنا اسمان لاندې باران لمر دې ته درس وایو کوم وس کې لرګي اگر اوړي چوپال یو څه پرتزان ته جوړ کې خو بیا هم هغه چې کله توپان سیلای راشي هغه په دې بل راوړل بخاورو کې کینو مسار جامې واغوندو غرمې طبيام جامې مخیرنی
خون کې وایده یو با کیفیت معرف لپاره خچا پیرا لازمی شرط ته خو دوی د شلتن په یو خونځي کې هم د غاسانتیا نلري مولوی سید احمد حامد د شلتن ولسوالۍ د سونو په خونځي کې خون کې دی وایي
څومره مکاتب زمنګ په شلتن په ورسوالۍ باندې وجود لري هغه یو هم سرپناه نه لري ټول همداسې په شړو دشتو باندې دي پس میدان باندې دي خیمه نه لري ترپال نه لري هیڅ یو شی نه لري کله چې باران وي هغه ورځ باندې شاګرد نشي کولای استاد نشي کولای چې مکتب ته حاضري وکړي کله چې نور سیوای هم کار چې کوم دی د درسونو نه
د شلتن سیمایي چارواکي هم له ولایتي او مرکزی حکومت په دې ګيله کوي چې ولسوالۍ په تیرو شلو کالو کې د آبادی او بیا رغونې په چارو کې له پامه غورځول شوې ده د شلتن ولسوال حاجی عجب خان وایي حکومت ته ولسونو خونځي لپاره ځمکه هم ورکړي خو تر اوسه د خونځي د ودانۍ په نوم کومه خښته نه دی خودل شوې
مکاتب د وقف خاتون مشوي مکم ورکل شوی دا ټول مسالې خلاص شوی دي خو د بدغ مرغه وسبور یو مکتب آبادی شروع شوی نه ده د منګ مکاتب یو مسور نه لري دي سلطان لواله درې پوري مشمر غون بیا د شناس مان لاندې ناز دي خو زه په دې افسوس کې ایران مټ کې یو پاو سي مټ سلطان کې ونل کیدو
د کونړ پوهن ریاست مسولین بیوای په 13 کلونو کې په شلتن کې د امنیت تنشتوالي او پرې د پاکستانی پوز لورې د پرله پسې توپچی بریدون لامل دوی د آبادی چارو ته نه دی پرې خودل شوی خو اوسې د شلتن اته خونځي د اقرا په نوم د خونځي جوړولو پروژه کې داخل کړی دی د پوهن ریاست تدریسي مرستیل عبد القهار خونزاده
حالته اتباب مکاتب منګلرو او واقعا مو چې دا غي مکاتب تعمیرونه نشته ده لیکن د نن اقرا برنامه چې کومه شروع کیږي د خیر سره پاغي کې مو سره شونه شوې ده د ټول مکاتب اته واړه مکاتب په دغه برنامه کې شامل دي ان شاء الله د ټول به جوړیږي
شلتن ولسوالۍ کې دوه لیسې درې منځني خونځي او درې لومړني خونځي شتون لري چې پکې د شپږو سو نجونو په ګډون نږدې 2000 زده کوونکي په زده کړو بوخت دي شلتن د ډیورن کرخې ته څیرمه پرته ولسوالۍ ده چې لته شاوخوا یو لسو کلونو پرې د پاکستان پوز د توپونو او نور وسلو بریدونه کوي دغو بریدونو خلکو ته د مالی او ځاني زیانونو وړولو سربیره کرخې سره نږدې کلي او کورونه هم له اصلي اوسیدونکو خالی کړي دي
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق
ازادي راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي
اوسمه نړیواله موضوع د اروپای ټولنې د 28 غړي هیوادونو مشران د کورونا وایروس د واکسین د ویش پر سر موافقه ته ونه رسیدل د دې ټولنې یو شمېر هیوادو ته د کورونا وایروس نسبتا ډیر واکسین رسیدلی ځینو لښت لاسه کړی خو له اروپا بهر په لسګونو میلیونو دوز واکسین صادر شوی دی جزئیات احمد شي برکوي
اروپای ټولنه د غړو هیوادو ترمنځ د کووید 19 واکسین د توزیع په برخه کې د اختلافاتو د حل پر سر موافقه ته ونه رسیده او خبرداري ورکړ چې شایي دا ټولنه د کورونا واکسین د ځینو صادراتو مخه ونیسي د اروپای کمیسیون رئیس اورسولا فون ډیر لاین د پنټن پیپرز خبرداري ورکړ چې اروپای ټولنه په بریتانیا او نورو هیوادو ته تر هغه د واکسین د صادراتو اجازه ورنکړي چې د اتحادیې لغړو هیوادو سره د واکسین د صادراتو کړې شمنې نوي پرځای کړي فون ډیر لاین هغه آنلاین غونډې ته چې پرونده ویډیو کانفرنس لاري وشو وویل زما پاند د ښکار ده چې تر هر څه مخکې د استرازنیکا کمپنۍ وړاندې تر دې چې نورو هیوادو ته صادرات وکړي خپلې کړې ژمنې له غړو هیوادو سره پر ځای کړي. تمرکز په هالنډ کې په استرازنیکا کمپنۍ دی چې بریتانیا دې کمپنۍ ته د کورونا واکسین د مهم واردونکي په سترګه ګوري. د دې سرمشریزي په پای کې د اروپایي ټولنې مشران لا هم پر دې موافقې ته ونه رسېدل چې څرنګه را روان 10 میلیونه ډوزه واکسین وویشي، خو پریکړه یې وکړه چې د سفیرانو په کچه به په راتلونکي غونډه کې پر دې موضوع خبرې وشي. د اروپایي ټولنې د تدارکاتو د پروګرام له مخې ټولو هیوادو ته باید یو ډول واکسین ورسېږي، خو ځینو ته تر خپلې سهمې لږ رسېدلې دي. اکثر اروپایي هیوادونه فکر کوي چې سیستم سم دی، خو ځینو هیوادو د دې پر ځای چې بیلابیل واکسینونه ترلاسه کړي د استرازنیکا واکسینې غوښتی دی. د واکسین په چارو کې د ځنډ سربیره اروپایي ټولنه لا هم ډاډه ده چې د اوړي تر اخیره به 80% بالغ نفوس ته واکسین ورسېږي. د اروپایي کمیسیون مشر وون دیر لاین وویل چې د دسمبر له میاشتې راهیسې له اروپایي ټولنې تر 80 میلیونه ډوزه ډیر واکسین 33 هیوادو ته صادر شوی دی او د اروپایي ټولنې غړو هیوادو ته 80 میلیونه ډوزه رسولې دي.
دوستانو په دې سره د خبرونې نیمه برخې ته ورسېدلو. په کابل کې 4:30 دی. د مهمو خبرونو سره ټکی احمد تکلاور.
جرمنی په افغانستان کې خپل پوځي حضور تر 2022 کال پورې وغځاو. د افغانستان حکومت د جرمنی د پریکړې هرکلی کړی، خو طالبانو یې پر وړاندې کلک مخالفت څرګند کړی دی. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي د مې تر لومړۍ نیټې له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو وتل ستونزمن کار دی، خو هغه په عین حال کې ټینګار کوي چې امریکایي ځواکونه به راتلونکی کال په افغانستان کې حضور ونه لري. د امریکا ولسمشر جو بایدن ژمنه کړې چې چین ته به اجازه ورنه کړي چې د نړۍ په لومړی قدرت بدل شي. ښاغلی بایدن پرون په خپل خبري غونډه کې وویل چې پر چین به د سوداګرۍ په څیر په بیلابیلو برخو کې فشارونو ته دوام ورکړي. د اروپای ټولنې مشران د دې ټولنې په غړو هیوادونو کې د کورونا وایرس پر ضد د واکسین د ویش پر سر د اختلاف په حل بریالي نشول. دوی خبرداري ورکړ چې دا اختلاف ښایي د دې ټولنې لخوا بهر ته د دې واکسین د ځینو ډولونو پر صادرولو د بندیز باعث شي. متحده ایالاتونو د شمالي کوریا د بالستیک توغندوی ورستۍ ازموینه د بی ثباتۍ د زیاتولو لپاره یو اقدام بللی او غندلای دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې وویل دا ازموینه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لګړو پریکړه لیکونو څخه سرغړونه و چې سیمه او نړۍ ته ګواخ پیښوي.
سمجه خلاص زده رادیو اوری. دوستانو تاسو کولی سئ د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ هم یا ولولئ، پته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. وړاندې په خبرونه کې د ژمنې سره سم د ژوند په شیبو کې خبرونه لرو، خو تر هغه د مخه په تیر یو پیړۍ کې د افغانستان د رسنیو لوړې جوړې در پیژنو. د افغان رسنیو مزل د امیر شیر علی خان په واکمنۍ کې له شمس النهار را پیل سو، سره جو خبر د مزل لوړو پړیو توراساوه او اورسته امان افغان پرختیا ورکړه. د پیړی په دې راپور کې مو د افغانستان د رسنیو تیر سال کلن مزل تکتنه کړې. زما همکارې دراوروي.
افغانستان سوار لسما مطبوعاتي پیړی د امان افغان د 1400 لمریز کال د وری یا حمل د میاشتې لومړی غنی را پایل کړه. دا د سراج الاخبار زایناست شو چې د نوی واکمن امان الله خان په نامه امان افغان نومول شوی و. د نوی کال او پسرلی پاړه یو مطلب کورنی او بهرنی خبرونه او د غشان ګن نور مطالب په دې غنه کې ځای شوی وو. تر رسنیو دا مزل د امیر شیر علی خان د واکمنۍ پر مهال له شمس النهار را پایل شو، سراج الاخبار لوړو پوړیو ته ورسوه او امان افغان پراختیا ورکړه. د امان افغان لومړی غنه د نوې پیړۍ په درشل کې ټیک 2 کال وړاندې د 2019 لمریز کال د وری په 22 خبره شوه. مطالبو کې تشویق، ویختیا او د وطن پالنې روحیه تر نور هر څه براوه. خپلواکۍ او رسنیز مزل یا قسم وویل شي ګڼ رسنیز مزل سره غاړه غړی پیل شول. ډېرې هم شوې او خې هم، او یوازې کابل نه وو، ورو ورو ولایتونو هم خپلې خپرونې وموندې. افغان لیکوال او څېړونکي حبیب الله رفیع پر ځانګړي څېړنې کړې دي.
د حضرت امان الله خان په دوره کې تقریبا 30 خبرونه نشرې دي چې په مرکز کې امان افغان وو، په کندهار کې طول افغان وو، په ننګرهار کې اتحاد مشرقی و پا مزار کی اتحاد اسلام و پا قلتغان کی اسلام و پا پروان کی ستاره افغان و پا پکتیا کی غازی و
ورسپانی او مجلی لا تنکی زوانی ویچه ده هغه محل تر ټولو نوې رسنی رادیو وی لړته ورزیاته شو د 200 واټو په زواک یو روسی خبرونکي وسیلی ل ارتل پلنه تر شاوخوا 100 کیلومتر پورې د نوې افغانستان غاګ ورساوه په عمومي ډول نالو ستولنه کې دای وغوره پرمختیا وچه پیغام مخامخ تر وګوره ساو او لوستلو تای ارتیا نه پرې خدا خود رادیو عمر ډیر لاندو او په کورنی اړو دوړ کې جر پرې شو تر هغه چې ورسته بیا ورته د ټولواک ظاهر شاه د وکمنی پر محل دراوتلو لار جوړ شو د ټلویزیون راتک تر دې هم وزندید او ویل نیمه پیړی ورسته هغه محل چې افغانستان له سلطنتي نظام نه خلاص شوی او ډګر تر ووت که څه هم رادیو د امان الله خان د واکمنۍ پر مهال په خبرونو پیل کړو خو هغه مهال اخبارونو او اونیزو ځانګړي مینوال لرل او تر ډیره لوستونکي دولتي مامورین ول لیکوال او څیړونکو حبیب الله رفی وای
اخبارونو خپل لوستونکي درلود خصوصا ولایتي اخبارونه په خلکو ډیر ګرانو ځکه د دوی د سیمې خبرونه پکې نشریدل هتا زمایا دی وخت ز غزنی ته تللی و په هر دکان کې به د صنایع اخبار پروت ټول افغان هم داسې و نور اخبارونه هم نه په دې اساس اخبارونو په خلکو کې محبوبیت درلود او حتی که به چا نه شوی لوستی د ابلاغ اخبار په کابل کې قوانین خپرول حکومت او استادان ورته مقرر کړي وو چې د ښار په بیلابیلو برخو کې ولولي او خلک به پرې راټول وغو به اوري
لادی ورستا غمحال چې حبیب الله کلکانی واک تر لاسه کړ حبیب الاسلام د امان افغان خبرونه ځای ونیو افغان خبريال او لیکوال حمید مبارز وای په افغانستان کې د حبیب الله کلکانی د حکومت دوره د رسنۍ لپاره مخ په زوړی دوره بلل کیږي
زه خود مطبوعات د افغانستان د وخت امیر حبیب الله کلکانی ان سکوت کامل بود د وخت کلکانی تنها جریده حبیب الاسلام برامد مزمد بود حرف ندار
د کلکانی تر نه میاشتنی واک ورسته چې کلا نادرشاه د هیواد ټولواک شو رسنۍ بیا هم د امانی دورې غوړېدا تر لاسه نشو کړای که څه هم نادرشاه د کلکانی خلاف لوست او په بهرنیو ژبو په هیدو خوایل کیږي د رسنۍ په برخه کې د منځلارې تک زګه غوړه کچه فکر کاوه حسینه د امان الله خان په څیر لغبرګونونو سره مخامخ شي حبیب الله رفی ازادي رادیو ته ویل چې د نادرشاه په واکمنۍ کې ځینی آزاد خبرونه بند شوي او یو شمیر نوري تر کلک سانسور لاندې وي
د نادرشاه پر اتلو سره بیرته مطبوعات را ژوندې شول لیکن په ډېر احتیاط او په نهال کې هغه دیموکراسي چې امان الله خان درلود هغه د نادر خان په وخت کې نه و اخبارونه سانسور و آزادو خبرونو ته اجازه نه و سرکاری خبرونه د دولت تر سخت سانسور لاندې وي او هغه کسانو چې وختل خپل افکار نشر کړي د هغو د افکارو د نشر لپاره زمینه نه وه
د نادرشاه له وژل کېدو او واکمنۍ ته د ده د زوی ظاهر شاه له رسېدو سره چې لا هم واک تر ډېره د ده له تره محمد هاشم خان سره و دغه وضعیت یوه نیمه لسیزه همداسې دوام وکړ خو د هغه د بل تر شاه محمود خان د واک پر مهال رسنۍ او ته د پاملرنې نوې فصل پیل شو په دې وخت کې لومړی په دولتي جریدو کې بدلونونه راغلل او آن داسې مطالب خپاره شول چې په خوایې د خپرېدو هیڅ فکر نشوای کېدای په دې دوره کې ځینی آزاد او د سیاسي ګوندونو اړوند رسنۍ هم خپرې شوې وطن ندای خلق ولس او انګار حق جديدي وي چې د خپلواکۍ دیموکراسي اقتصادي او اجتماعي پراختیا اړوند لیکنې پکې خبرې دي د سردار محمد داوود خان د صدر اعظمۍ په دوره کې د رسنیو لپاره وضعیت یو وار بیا بدل شو د څیړونکو په وینا داوود خان نه غوښتل د دولت مخالفي سیاسي لیکنې پر رسنیو کې خبرې شي خاغلی رفیع ویل خو هغه مهال چې په 1220 المریز کال کې داود خان د صدر اعظم له څوکۍ استعفا وکړه، یو ځل بیا د ظاهر شاه تر واکمنۍ لاندې داسې دوره پیل شوه چې تاریخ لیکونکي د اساسي قانون د تصویب، بیان او رسنیو ازادۍ له درکه د ډیموکراسۍ لسیزي په نوم یادوي. د نوموړي په وینا خولیوي لسیزي وروسته هغه مهال چې په 1225 المریز کال کې داود خان د سپینې کودتا په پایله کې له ظاهر شاه بشپړ واک واخیست، د بیان ازادي او د رسنیو فعالیت یو ځل بیا له سختو ننګونو سره مخ شو. دی وایي په دې دوره کې د رسنیو ترلاسه شوی ازادي له منځه ولاړه، تر دې چې په 1250 کال کې پر داود خان د نور محمد ترکی په مشرۍ د اتصاور له کودتا وروسته د بیان ازادي لا محدوده شوه.
په دې وخت کې چې د افغانستان د خلکو تلویزیون پرانیزم، زما نظر د وطن هغه
د ثور له کودتا وروسته نور محمد ترکی د افغانستان د ملي تلویزیون رسمي افتتاح کوي. خو په دې دوره کې د رسنیو په برخه کې همدا کار وشو، نور هیڅ د پام وړ پرمختګ ونه شو. حبیب الله رفیع وایي چې په دې دوره کې تر ډیره رسنۍ د پخواني شوروي اتحاد تر مستقیم کنټرول لاندې وی او د خلق او پرچم واکمن ګوند چارواکو د رسنیو ازادي سلب کړي و.
لیکن کله چې کمونیستي دوره راغله پوغو کې اخبارونه مطلق کمونیستي روحیه نشریدل. زما یاد دی قیام حق و دینی مجله و پوغو کې هم د کمونیستي مطالب خبرول. نه په دې ترتیب دوی غوښتل چې یو د افغانستان ټول خلق د روس په فکر کړي او وروسته یې ورواړي.
لدی وروسته د مجاهدینو په دوره کې افغانستان تر ډیره په کورنیو جګړو بوختو او دولتي رسنۍ تر ډیره د حاکمې ډلې تر واک لاندې وي. د افغانستان د رسنیو د ملاتړ بنسټ نوی رئیس مجیب خلوتګر وایي د دې تر څنګ نورو تنظیمونو هم رسنۍ درلودې چې د دوی په ګټه به تبلیغات کول.
مجاهدین کومه مو اولین دفعه د اقل د تاریخ نیم قرن اخیر شاهد رسانه های غیر حکومتی، حزبی و خصوصی بود. مثلا آقای احمد شاه مسعود بالایسار را جور کرد، بالایسار و کابل را افتنامش را، تلویزیون آقای حکمتیار در جنوب کابل. خب دولت انتقاد میکرد و هر کس هم میشونی.
د شریعت رادیو
د طالبانو د تحریک په دوره کې تر ډیره دولتي رسنۍ د حاکم نظام په خدمت کې وی. د افغانستان د ملي رادیو ټلویزیون مرستیال عبدالغنی مدقیق شه د طالبانو د حکومت پر مهال په شریعت غږ رادیو کې دند درلوده. ازادي رادیو ته ویل چې هغه مهال له شریعت غږ رادیو او یو شمیر دولتي چاپی رسنیو پرته نور څه نه وو. دی وایي د طالبانو د تحریک په ګټه ویل شوې ترانه، ناتونه، حمدونه، د لیکونو للارې د خلکو اسلامي پښتون ته ځوابونه ویل د شریعت غږ رادیو د خبرونو منصبانګوي.
اما شریعت غږ رادیو سم په مرکز کې و، په ولایتونو کې زیاتره فعالیت وی، په قندار کې فعالیت خو توجه رادیو ته ډیر درلودل او زیاتره خبری برخه او دغه راز د طالبانو د اسلامي ترانو ته ډیره توجه وسه. هغه ترانه اوس په ارشیف کې موږ لرو تقریبا، نو زیاته برخه یغوی خبرو ته اسلامي پروګرامو ته او ملي د ترانه سه بي سازه ترانه وي په ترنوم کې دغه ته توجه.
په 2002 میلادي کال کې د حامد کرزي په مشرۍ په افغانستان کې د نوي نظام ل رامنځته کې دوروسته د رسنیو ازادي د خلکو لپاره یو زیره او انګیزه و. د افغانستان د رسنیو د ملاتړ بنسټ یا نوی مشر مجیب خلوتګر وایي خلکو چې ډیر وخت په جګړو او تیارو کې تیر کړی وو د ډیموکراسۍ راتګ ورته الهام بخونکی وو او په دې دوره کې زیات شمیر خپلواکي رسنۍ رامنځته شوې. خو د رسنیو یو شمیر کارکونکي او ځینې پخوانی افغان چارواکي باور لري چې په دې دوره کې رسنیو د کمیت په لحاظ پرمختګ وکړو خو د کیفیت لاړخه ستونزې موجودې وي. د اطلاعات او فرهنګ په خوانی وزیر کریم خورم،
حکومت په شروع د بیان د ازادۍ په ډیره غیر مسؤلانه او په یو نوع انارشیک شکل باندې وکړ او د دنیا په هیڅ ځای کې د بیان ازادۍ په دغه شکل چې هیڅ اصول او ضوابط پکې مراعات نشي هغه سي نوي نازاد رسنۍ داسې فعالیت کړي چې هیڅ نوع اصول او ضوابط مراعات نکړي.
خو د یو شمیر رسنیو مسؤلین که څه هم منی چې په دې دوره کې کیفیت ته ډیر پام ونه شو، خو دوی وایي لویا لاسته راوړنه بلل کېدی شي. د کلید ګروپ رئیس نجیبه ایوبی وایي ستونزې موجودې وي، خو په لاسته راوړنو هم سترګې نشي پټېدای.
هی کسایی که انتقاد میکنن بدون شک، مثلا شاید رسانه افغانستان با سی این این و مثلا رسانه های مثلا چینل 24 فرانسه و یا دیگه جای ها مقایسه کنن کاری که در افغانستان صورت گرفته نظر شود، ما فکر میکنم کار زیادی شده. مثلا خود با وجود آمدن 260 رادیو استیشن در افغانستان در ظرف 20 سال گذشته، این یک کار کلان است. 90 چینل تلویزیونی وقتی با وجود میه، حتی اگر بی کیفیت باشه.
در طولانیز و رسانه و راتک پا دی پیڑه که بله حقل از سرارونه بلیل کیگی چه پا نره که انقلابونه راپورت کرل. په افغانستان کې اوس مهال زیات شمیر کسان ټولنیزې رسنۍ په ځانګړي ډول فیسبوک، ټویټر او یوټیوب کاروي، او تر ډیره ولسی ژورنالیزم پراختیا پیدا کړې ده. اوس چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرې روانې دي، لوی اندېښنه دا موجوده ده چې ښایي د رسنیو تیری شل کلنې لاسته راوړنې له خطر سره مخ شي، ځکه طالبانو ادعا کړې چې د یو شمیر افغان رسنیو نشرات له اسلامي شریعت سره ټکر لري. په خبریالانو وروستۍ حملو دا اندېښنه لا پسې جدي کړې ده. د کلید ګروپ مشره نجیبه ایوبی او د خزینه خبر